په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د وروستۍ ماښامنیو خبري مجلو د خبرېدو وخت سو. اوسنۍ خبري مجله مو دېرش دقیقې ده چې د خپلو همکارانو په مرسته یې زغسلې وړاندې کوم. په راپورونو کې اورئ چې افغان حکومت د پاکستان د عالمانو د شورا د رئیس وروستۍ څرګندونې غیر مسؤلانه وبللې، خو د پاکستان د دیني عالمانو د شورا مشر وایي چې د حکومت رسنۍ سره په افغانستان کې د جهاد خبره نه ده کړې. نور مسایل وروسته معرفي کېږي. اوس له رضوان مراد څخه خبرونه اورو.
د افغانستان د ملي امنیت اداره له نړیوال ټولنې غواړي هغه پاکستانی سازمانونه او ادارې چې د افغانستان په وړاندې له تروریستي ډلو ملاتړ کوي په تور لیست کې شامل کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوی به په نږدې راتلونکي کې د افغان زندانیانو د اعدامولو د موضوع د څېړلو په خاطر ایران ته یو پلاوی واستوي. او د سوریې ولسمشر بشار اسد په خپل یوې تازه مرکه کې ویلي چې د بواک پرې نږدي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت اداره له نړیوال ټولنې غواړي هغه پاکستانی سازمانونه او ادارې چې د افغانستان په وړاندې له تروریستي ډلو ملاتړ کوي په تور لیست کې شامل کړي. د شورا مرستیال رحمت الله نبیل ازادي راډیو ته ویل چې نړیوال ټولنه باید پر پاکستان فشار راوړي او د هغوی د مداخلو مخه ونیسي.
اونا باید در استثیا قرار بگیره. یک چیز بسیار واضح است که ما حوصله مردم افغانستان باید سر رفته باشه و در این ارتباط جامعه جهانی باید با مردم افغانستان کمک کنه.
د پاکستان د عالمانو د شورا مشر طاهر اشرفی په خپلو څرګندونو کې ځینې رسنیو ته ویلي چې افغانستان اشغال شوی او ویلي دي چې په افغانستان کې ځانوژن کې حمله روا دي. خو د افغانستان حکومت د پاکستاني عالم دغه څرګندونې په کلک رد کړي او په دې کې د استخباراتو او پاکستان لاس دخیل ګڼلې ده. او خو بیا د پاکستان د عالمانو د شورا رئیس ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د په افغانستان کې د جهاد په اړه له کومې رسنۍ سره څرګندونې نه دي کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوی به په نږدې راتلونکي کې د افغان زندانیانو د اعدامولو د موضوع د څېړلو په خاطر ایران ته یو پلاوی واستوي. د دې وزارت وایي جانان موسازی په کابل کې په خبري غونډه کې ویل چې د قضایي قوې دغه پلاوی به د دې موضوع د حل او په دې برخه کې د همکارۍ په خاطر ایران ته لاړ شي.
هیئتی که قرار است در آینده نزدیک از طرف قوه قضایی افغانستان از طرف استره محکمه به ایران سفر بکنه در رابطه به ایجاد همچین یک میکانیزم همکاری بین دو قوه قضایی دو کشور مذاکرات و صحبت‌ها را انجام خواهند داد.
دا پلاوی په داسې حال کې ایران ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې په ایران کې د افغانانو د اعدامولو لړۍ بیا پیل شوې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي 50% افغانان عدالت ته لاسرسی نه لري. دغه کمیسون نن د یو رپورټ په خپرولو سره په دې اړه وویل چې د دې کمیسون د څېړنې له مخې اوس مهال د افغانستان په شپږ اتیا ولسوالیو کې عدلي او قضایي مرکزونه تړلي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د معلوماتو له مخې په اوس وخت کې ډیری خلک په یو شمېر ولسوالیو کې خپلې ستونزې د غیر رسمي جرګو له لارې هواروي. په کندوز کې د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې تېره شپه یو کس وچل شوی او 15 تنه نور نیول شوی دی. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې وچل شوی کس د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د خان آباد امنیت قومندانې صوفي حبیب په خبره وچل شوی کس عام وګړی دی او د کومې مخالفې ډلې پورې تړاو نه درلود. د سوریې ولسمشر په خپل یوې نوې مرکه کې ویلي چې دی به له واک څخه لرې نه شي. بشار اسد برتانیا تورنه کړې چې د سوریې له حکومت ضد وسلوالو سره مرسته کوي.
How can we expect to ask Britain to play?
دوی څنګه موږ ته مولر چې له برتانی مرسته وغواړو؟ د سوریې د شخړې په حل کې رول لوبوي. په داسې حال کې چې د هیواد هوټ کړي چې د استونزه پوزي کړي، څنګه تری وغوښتل شي چې د وضعیت د ښه کولو او د نور صوبا در اوستلو په هڅو کې رول لوبوي؟ موږ دوی څنګه ته مو کړو چې توتي خاله کم کړي؟ په داسې حال کې چې دوی غواړي ترورسانو ته پوزي وسایل واستوي او د سوریې د حکومت او د هغې د مخالفانو ترمنځ خبرو ته زمينه نه برابروي. دا منطقي نه ده. لا برتانی ورسپانې سنډي ټایم سره په خبرو کې اسد ویلي د سوری پښخړه کې د برتانی خپلتیا غیر حقيقي ده. د برتانی سربیرا متحده ایالات فرانسا او نور لوی دي زوري به وادونه د سوری د حکومت له اپوزيشن سره مرسته کوي. د ملګرو ملتونو د اټکل مخې د سوری په څ کم دوه کلنه جګړه کې تر اوسه پورې اویا زره کسان وشل شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په مصر کې د دې هیواد له ولسمشر سره خبرې کوي. تمه ده چې نوموړی به په مصر کې د سیاسي ثبات او اصلاحاتو غوښتنه وکړي. ټاکل شوی چې جان کیری به د ولسمشر محمد مرسی سربېره د مصر د پوځ له مقاماتو سره هم وویني. نوموړی پرون په قاهره کې د مصر د اپوزیشن له مشرانو او د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې وکړې. جان کیری ویل که مصر غواړي چې په سیاسي او اقتصادي توګه د ثبات په لور روان شي نو ولسمشر مرسی باید له خپل مخالفانو سره اختلافات ختم کړي. تمه ده چې جان کیری به له مصر وروسته سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او قطر ته هم سفر وکړي. په هند کې د ښځو یوې ډلې یو پاڼه جوړه کړې ده، کومې ته چې د دې هېواد مېرمنې او نجونه د تلیفون له لارې کولی شي د جنسي تیریو او ځورونې په اړه رپورټ ورکړي. د یوې پاڼې دغه راز ښځو ته موبایل تلیفونونه هم پیشنهاد کړي چې وکولی شي چې د بیړنیو پیښو په اړه خبر ورکړي. د دې تلیفونونو له لارې به د ښځو کورنۍ او دوستان د هغوی له موقع څخه هم خبرېږي. دا ګام وروسته تر هغې پورته شوی چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې په نوي ډیلي کې د طب د پوهنځي پر یو محصلې د ډلهییز جنسي تیري او په نتیجه کې د هغې مړینې کو پراخې مظاهرې او غوسره وپاروله. او د چین راتلونکي ولسمشر شي جنګ پینګ د دې هېواد پر چارواکو غږ کړی چې د واکمن کمونیست ګوند د بقا د ضمانت لپاره د اداري فساد پر ضد مبارزه وکړي. شي په خپلو څرګندونو کې چې نن خبرې شوې ویلي که د فساد پر ضد مبارزه ونشي او د بې ځایه لګښتونو مخه ونیول شي، نو واکمن ګوند به ونتوانېږي چې تر راتلونکو اتو کلونو پورې د خپل تاسیس کلیزه ولمانځي. ټاکل شوی چې شي جنګ پینګ د راتلونکي سه شنبې په ورځ د هو جینتاو پر ځای د چین د ولسمشر په توګه کار پیل کړي.
خبرونه مو د ازادي رادیو په مشمنه خبری مجله کې واوریدل. ورزو د راپورونو برخې ته په خبری راپورونو کې اوري چې افغان حکومت د پاکستان د علماو شورا د رئیس وروستۍ څرګندونې غیر مسؤلانه او د خندا وړ وبللې. خو د پاکستان د دینی عالمانو د شورا مشر بیا وایي چې د په افغانستان کې د جهاد خبر نه ده کړې.
دا بے گناہ انسانان وجل هغه که مسلمان وی یا کافر هیڅ جواز نه لري. دوی دا کړی چې ګواکې ما په افغانستان کې ځانمرګي بریدونه روا بللي، خو زه به دومره ووایم چې پر دروغجنو دې د خدای لعنت وي.
د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره وایي چې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی 160% زیات شوی. په ننګرهار کې ځینې ماشومان له واکسین څخه پاتې شوي.
زمونږ ته چې کوم ارقام راسه شوي هغه د 6300 په حدودو کې ماشومان چې هغه ته واکسین کمپاین نه رسیدي.
په چات کې مو د پوځي عملیاتو د بهیر څخه هم خبرو. تر شپږ نیمو بجو پورې نور مسایل هم څېړو. افغان حکومت د پاکستان د علماو شورا د رئیس وروستۍ څرګندونې غیر مسؤلانه او د خندا وړ وبللې. د پاکستان د علماو شورا رئیس له رسنیو سره په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې افغانستان د امریکا لخوا اشغال سوی او ځنوژونکي حملې په پاکستان کې ناروا خو په افغانستان کې روا دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جنن موسازی ټینګار وکړ چې دغه ډول غیر مسؤلانه څرګندونې په سیمه کې د امن او ثبات په ګټه نه دي.
اظهارات را کې شخص تحت عنوان
هغه څرګندونې چې وطن د دین د عالم تر عنوان لاندې په پاکستان کې کړي، د افغانستان حکومت یې په بشپړ ډول ردوي. د غیر مسؤلانه څرګندونې چې سوي یو سیاسي عمل او لخنډه ډکې څرګندونې دي. دا په هیڅ صورت د سولې او ثبات او د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا په ګټه نه دي.
د افغانستان د علماو شورا هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پاکستان د علماو شورا د رئیس طاهر اشرفي څرګندونې په جدي ډول غندلي او هغه د اسلام د دین له احکامو سره په ټکر کې بللې دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جنن موسازی د طاهر اشرفي هغه څرګندونې چې وایي افغانستان د امریکا لخوا اشغال سوی هم رد کړي او ټینګار وکړ چې افغانستان بشپړ خپلواکي او حاکمیت لري.
افغانستان شوري مستقل دارای حاکمیت.
افغانستان یو خپلواک هیواد دی او د ملي حاکمیت لرونکی دی. سره له دې چې په دې هیواد کې په تیوري ولسکلونه کې د څه باندې 500 هیوادونو ځواکونه حضور لري، افغان حکومت خپل خپلواکي او ملي حاکمیت په ټول مواردو کې ساتلی دی. افغان حکومت هم په هغو مسایلو کې چې کورنۍ پالیسی بلل کیږي او هم په خپل بهرني سیاست کې بشپړ خپلواکي لري. موږ له خپل نړیوالو ملګرو سره د هغو تروریستانو پر ضد اوجه په اوجه مبارزه هم کړې چې د افغانستان پولیس څخه بهر شي لري
مبارزه کړیم.
په همدې حال کې د پاکستان د علماو د شورا مشر مولانا طاهر اشرفي د افغانستان د اشغال او د ځنمرګو بریدونو په باب د دل قوله ویل سوي خبري درواغ بللي. نوموړي له ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او دوی خپلواکۍ ته بشپړ درناوی لري. د افغانستان یو خصوصي ټلویزیون په پېښور کې د خپل خبريال له قوله راپور ورکړی و چې ګواکې مولانا اشرفي په افغانستان کې ځنمرګي بریدونه روا او دا هیواد د امریکا لخوا اشغال سوی بللي. تفصیل د مجيب الرحمن انګار په رپورت کې.
مولانا اشرفی د یک شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د ځانمرګي بریدونو په باب د دوی دریس څرګند او زیات یې کړ چې د خبرې ناسمی او برعکس تعبیر شوې دي.
بشار العلماء کونسل نے 2002 میں یہ فتویٰ دیا تھا
د پاکستان د دینی عالمانو کونسل چې زه مشری پر غاړه لرم ان پر 2002 میلادي کال دی وی فتوا په صادرولو سره ځانمرګي بریدونه او د بیګونا انسانانو وژنې حرام او ناروا بللې دي. نن هم موږ پر همدې خبره ټینګ ولاړ یو او وایو چې د بیګونا انسانانو وژل هغه که مسلمان وي یا کافر هیڅ جواز نه لري. دوی دا کړی چې ګواکې ما په افغانستان کې ځانمرګي بریدونه روا بللي، خو زه به دومره ووایم چې پر دروغجنو دې د خدای لعنت وي. مولانا اشرفی همداراز وایي چې د جهاد د فرضیت او اصولو په باب د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې کله کوم اسلامي هیواد د کفارو لخوا په زور ونیول شي نو پر اوسیدونکو یې جهاد فرضیږي، خو زیاتوي چې د فساد او جهاد ترمنځ ښکاره توپیر موجود دی چې هیڅوک پرې سترګې نشي پټولی. مولانا طاهر اشرفی 13 میلادی میاشت په اسلام آباد کې د افغانستان د علماو شورا له هیات سره په کتنه کې په کابل کې جوړیدونکو دینی عالمانو کانفرنس کې د ګډون ژمنه وکړه، خو یوازې څو ورځې وروسته له خپلې خبرې پر شا شو. د افغانستان یو شمیر دینی عالمانو د چارو څېړونکو او رسنیو د مولانا اشرفی دغه څرګندونې چې ګواکې په افغانستان کې د رواني جګړې ملاتړ کوي غندلې دي او هغه د دې هیواد د استخباراتي ادارو نظر بللی.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپل وکړئ.
ملکی جی په دې وروستیو کې د افغان چارواکو او امریکایي پوځیانو ترمنځ د هغو امریکایي پوځي اډو د برخلیک پر سر اختلافات زیات شوي چې امریکایي ځواکونه غواړي له وتلو وروسته یې ړنګ کړي. افغان چارواکي وایي چې د امریکایانو د پوځي اډو ودانۍ دي د دې پر ځای چې له منځه یوړل سي دوی ته دې وسپارل سي، خو امریکایي پوځیان وایي چې دوی غواړي افغان امنیتي ځواکونه ته یوازې هغه پوځي اډې وسپاري چې دوی یې ساتلی سي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې پر دغو اختلافاتو یوه مقاله خپره کړې، مهمې برخې یې له اجمل څخه اوري.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د ټلمن په نوم د پکتیکا ولایت په یو لرې پرتې سیمې کې د امریکایي ځواکونو دغه پوځي چونه یادونه کړې چې د تیر کال په وروستیو کې د ځواکونو له خوشې کولو مخکې ونړوله. ورځپاڼه د پکتیکا د والي محبولا سمیم له خولې دا یو ځایي ګڼې وایي، زه د دې چونې د نړولو مخالف وم او دا به غوره وه چې افغان امنیتي ځواکونو ته یې سپارلی وای څو یې د پاکستان سره پرته پوله خوندي ساتلی وای. لاس انجلس ټایمز وایي په داسې حال کې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه غواړي له افغانستان څخه د خپلو 300 سرتیرو ډیره برخه او د لسګونو میلیاردو ډالرو پر ارزښت تجهیزات وباسي. د ائتلافي ځواکونو چارواکي له افغان چارواکو سره په دې اړه خبرې کوي چې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې هغه پوځي اړې چاونې او مورچلې چې د یو لس کلنې جګړې په ترڅ کې ځان ته جوړې کړې وي ونړوي او که افغان امنیتي ځواکونو ته یې وسپاري. د ورځپاڼې په وینا په اونیزو غونډو کې افغان چارواکي ټینګار کوي چې ائتلافي ځواکونه د نور هیڅ هغه ودانۍ یا وډې نه نړوي چې دوی ترې وځي. د ورځپاڼې راپور وایي سره له دې چې ائتلافي ځواکونو ډېرې پوځي اډې افغان ځواکونو ته سپارلې، امریکایي قومندانانو افغان چارواکو ته ویلي افغان امنیتي ځواکونو ته به د ټلمن د اډې په شمول د ځینو نورو لسګونو پوځي اډو او چونیو سپارنه ستونزمنه وي. دوی د دې سبب د اخري چې له 2014 میلادي کال وروسته چې کله بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي د دې اډو په ساتنه کې د افغان امنیتي ځواکونو محدودې وړتیا ته په پام دا کار نه شي کېدی. لاس انجلس ټایمز د افغانستان د مالی د وزارت د یو چارواکي امین حبیبي له خولې وایي ان کدا اډې او چونې په لرې پرتو سیمو کې هم وي په ځینو ځایونو کې د امنیتي ګټو په ساتنه کې کار ورکولای شي، خو د ائتلافي ځواکونو چارواکي اندېښنه لري چې افغانان به دا ستراتیژیکي چونې همداسې بې ساتنې پرېږدي او ممکن د دښمن لاسته ولویږي. دوی وایي دوی هڅه کوي چې یوازې هغه تاسیسات افغان حکومت ته وسپاري چې د اکمالاتو او ساتنې توان لري.
د ازادي راډیو د 1400 نویم کال غوره شخصیت څوک دی؟ په هیګي د نوي کال په ورځ به اعلان کړو. زمنګ واده د نوروز ورځ
په افغانستان کې د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره وایي د تیر میلادي کال د 2 میاشتو په پرتله د روان میلادي کال په لومړیو 2 میاشتو کې د خبرلانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. دا چې ولی رحمت الله افغان براتو وایي
د نه ادارې اجرایي رئیس وایي چې تیر کال په همدې 2 میاشتو کې د خبرلانو په وړاندې د تاوتریخوالی 12 پیکي ثبت شوی وي، خو سه کال په دې موده کې یو د 10 پیکي ثبت شوی دی. موجب خلواتګر د یک شنبه پر ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې تر ډیره له خبرلانو سره زورجاتای د حکومتي چارواکو له خوا شوی دی.
دوه مسله را بسیار
د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو دوه علتونه دي. لومړی د خبريالانو په کاري برخه کې امنیتي ستونزې او دویم په دولت کې د ځینو روشن فکرو کسانو خاموشي.
روشن فکر د درونه حکومت
هغه زیات کړه په تیر دوه میاشتو کې له خبريالانو سره د زور زیاتې یو پیکه د وسلوالو طالبانو یو د نامعلومو وسلوالو او 9 نورې په مرکز کابل ولایتونو کې د حکومتي چارواکو لخوا شوې دي. د خاغلی خلوتګر په خبره په شوې پیښو کې د خبریالانو وهل، بندیانول، ګواښل او څرنوالي ته احضارول شامل دي. ویل کېږي چې تیر کال په ټول هیواد کې د خبریالانو پر وړاندې لږ تر لږه 9 پیښې ثبت شوې وې چې وهل، بندیانول، ګواښل او داسې نورې پیښې پکې شاملې دي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکي له خبریالانو سره د امنیتي مسؤلانو تاوتریخوالي تاییدوي او وایي چې دوی به په دې برخه کې هغه سرغړونې وڅېړي چې حکومتي چارواکو د کار پر مهال له خبریالانو سره کړي. د دې وزارت سلاکار جلال نورانی ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې اړه دې وزارت د کورنۍ چارو وزارت ته مکتوبونه هم لیږلي دي.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خبریالانو پر وړاندې په تاوتریخوالي باندې جدا ناخوښ دی. بیا هم له امنیتي کسانو څخه غواړو چې په راتلونکي کې له ژورنالستانو سره تاوتریخوالي نه لاس واخلي.
افغان حکومت تل د خپلو لسکلونو لاسته راوړنو په سر کې د رسنیو پراخ فعالیت او د بیان ازادۍ یادوي چې په باور یې په دې برخه کې ډېر کار کړی.
ممردل چې د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره وایي چې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. بلخوا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په دې هیواد کې 45% خلک عدالت ته لاسرسی نه لري. د دې کمیسیون چارواکو نن د خپل شپږ میاشتني راپور د نتایجو د خپرولو پر وخت وویل چې اوس هم د افغانستان په زندانونو کې تقریبا 3,500 بندیان بې سرنوشت شپې سبا کوي. نور جزئیات له معصوم میوند څخه اوري.
د بشر حقوق کمیسیون وایي د افغانستان د 23 ولایتونو په 48 ولسوالیو کې د ابتدایي محاکمو د نستوالي له امله خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د کمیسیون د یکشنبه په ورځ خپل شپږ میاشتني راپور د نتایجو د خبرولو پر وخت وویل چې په ډېرو ولسوالیو کې خلک له دې امله چې عدلیه او قضایي ادارې بندي دي خپلې دعوې د عنعنوي او کلیوالي جرګو او د غیر مسؤوله وسلوالو له لارې حلوي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مرستیال احمد فهیم حاکم د دې راپور د خبرولو په غونډه کې ازادي راډیو ته وویل چې د لوی څارنوالي، محاکمو او مدافع وکیلانو د کمښت له امله خلک مجبوریږي چې وسلوال مخالفینو ته خپلې دعوې وروړي.
د عدالت د دسترسۍ لپاره 50% د خلکو لاسرسی کم سوي دي. دا اهم دلیل دا دی چې د محاکم دفترونه لږ سوي دي. پس له فرمان له خبرېدونه اوس هم 1400 دوسیګانې بې سرنوشته پاتې دي په زندانونو کې. اوس هم هلته پراته دي، باید تعین سرنوشت سوی وای، مګر متاسفانه له 3500 تنه کسان زیاتم به سرنوشت اوسپات.
شاغلی حکیم ویل پر دې راپور وروسته تر هغه دوی کار پیل کړ چې د ولسمشر حمید کرزی لخوا 15 نمبر فرمان خپور سو او تر ډېر عدلي او قضایي ادارو ته پکې لارښوونې سوي وي. نوموړی وایي د څېړنو پر وخت ورته معلومه شوه چې د هیواد په زندانونو کې 190 تنه داسې کسان هم موجود دي چې په غیر قانوني او خپل سره ډول بندیان سوي. په راپور کې راغلي چې د 23 ولایتونو په 16 ولسوالیو کې توقیف ځایونه نشته او په ټولو ولایتونو کې د ښځو لپاره توقیف ځایونه نه دي موجود. افغان ولسمشر حمید کرزی د تیر چهارشنبه په ورځ مسؤولو ادارو ته لارښوونه وکړه چې تر یوې اونۍ پورې د ټولو بندیانو دوسیې وڅېړي او راپور یې ارګ ماڼۍ ته وسپاري. د بشري حقونو په دغه راپور کې یو بلانديشنه په هیواد کې د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو موجودیت دی. ښاغلی حکیم ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په ټول هیواد کې 1416 غیر مسؤوله وسلوالې ډلې موجود دي.
تخین په لسها زره تنه کسان کې شپږ مسله غیر مسؤول ګروپونه روشن شوي دا په ټول افغانستان کې.
تر دې څو ورځې مخکې ولسمشرۍ ماڼۍ د افغانستان ټولو امنیتي ادارو ته امر کړی و چې په دې هیواد کې ټولې غیر مسؤوله وسلوالې ډلې ختمې کړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون راپور چې په شپږ میاشتو کې بشپړ شوی د هم پکې ویل شوي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي 2015 پیښ شوي خو یوازې 18% څېړل شوي او نور تورن کسان آزاد ګرځي.
ستاسو له پیغامونو نه
هم وګړي خو عدالت لرسي ولي په دین لري چې خلک تعلیم یافته نه دي. ټول خپل خلک به خپل لارو کې روان دي. دې شینه ته خیال نه دي چې زلکه څو کما دي مل لپاره خلک ډیر مشکلات کې دي.
زمانم رحم الله عام وګړي عدالت په خپل نشي کوله ول عدالت دا کسانو غختل شي څوک چې پراسته دولت کی وی یا پراسته محاکم کی وی او یا پراسته نور د خاص وظایف کی وی چې دا غنه تم او توقع عدالت کېدل شي.
محمد داود دنم مه واسطه ډېر دي مثلا رشوت خوري دي هغه د په دې لحاظ غریبان د خصوصا اکثریت نه لري. یو تعداد مشخص دي چې عدالت خلک ډېر خلک چي دي لاسرسي نه لري عدالت ته.
تصید ازادی رادیو مشمنی خبری مجلوری
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راسته ولیدي.
سم یو له حلیمی تندر له پکتیا څخه لیکي، د پکتیا په زیاتو سیمو کې ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي، له دولت څخه غوړي چې دلته شبکې راته فعال کړي. سید محمد افضل کونړ لیکي، په دې ولایت کې د لرګیو قاچاق روان دی، دولت دی د دې غیر قانوني کاروبار مخه ونیسي. سم یو له بغلان لیکي، له غیر مسؤوله وسلوالو کسانو څخه په تنګ یو هیله ده دولت دغه ډلې کنټرول کړي. او سید بچا لنګرهار لیکي، په لنګرهار کې د زورواکو لخوا د مزکو غصب زیات شوی، موږ خپل شکایت چاته وکړو. د افغانستان په ختیځ کې د مدني ټولنې او بشري حقوقو دفتر وایي چې لنګرهار، کونړ او نورستان ولایتونو کې څه باندې 16,000 ماشومان د پولیو یا ګزند ضد واکسین څخه پاتې شوي دي. تفصیل د شاه محمود شینواري په رپورټ کې.
په ختیځ کې د مدني ټولنې او بشري حقوقو د شبکې چارواکي وایي چې د ختیځ سیمې په 9 ولسوالیو کې ماشومان ته د پولیو واکسین نه دي شوی. د دې شبکې مشر ډاکټر شفیق همدرد ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې دوی د خپل سیمې ایزو استادو پر مټ د پولیو د واکسین په اړه ارزونه کړې، چې له مخې د کونړ په 9 ولسوالیو، د ننګرهار او نورستان په 1 ولسوالیو کې ماشومان ته د پولیو ضد واکسین نه دي شوی.
په ختیځ سیمې کې خصوصا په کونړ کې په 9 ولسوالیو کې، نورستان ولایت په 1 ولسوالیو کې، دیش کې سیبرګی مټال کې، د خواته د نګرار په مربوطاتو کې، د لالپورې پولیس وره کې، زمونږ تاسو کوم ارقام راس شو، یغه د شپږ زره 300 په حدود کې ماشومان چې هغه ته واکسین کمپاین نه رسیدي.
نو موږ وایي چې د کونړ په چپه دره، وټپور، سرکانون، مروره، شیګل، خاص کونړ، ناړی، د نورستان په کامدیش او د نګرهار په لالپورې ولسوالۍ کې دغه واکسین ماشومان ته نه دي شوی. همدرد زیاتوي چې د دوی دغه رپورت د بشر حقوقو خپلواک کمیسون او یونما دفتر هم ورسره تایید کړی دی. بل خو د نګرهار د عامه روغتیا رئیس باز محمد شیرزاد ازادي راډیو سره په خبرو کې د لالپور ولسوالۍ ستونزه تایید کړي، خو په خبره یې چې په یاد ولسوالۍ کې د نامنې له امله یوازې نوي ماشومان د پولیو له واکسین نه پاتې ول.
د ننګرهار په ولایت کې یوازې نوي هغه ماشومان چې په سرحدي په صفري نقطه کې دي، د لالپورې په ولسوالۍ کې، هغه د واکسین نه پاتې.
د باز محمد شیرزاد په خبره دا ستونزه د لالپورې ولسوالۍ قومي مشرانو سره شریکه کړې ده ترڅو د حل په برخه کې اقدام وکړي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د ننګرهار په سیاتامې کې د یوې لویې غونډې په ترڅ کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین پیل شوی و. هغه مهال ویل شوی و چې په دې کمپاین کې به د ختیځې سیمې څخه باندې 800,000 ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي، خو اوس خپاره شوي رپورټونه ښایي چې څخه باندې 26,000 ماشومان د پولیو له واکسین څخه پاتې دي.
په فراه ولایت کې 200 کسان چې د سولې له پروسې سره یو ځای شوي، له شپږ میاشتنۍ حرفوي زده کړو څخه فارغ شول. دوی وایي چې تر دې وروسته خپل شخصي کاروبار کولی شي. احمد شاه فطرت او نور جزئیات.
د فراه ولایت د سولې د کمیټې مسؤل امین محمد ایبي وایي چې په یف ای کورسونو کې هغه کسان د سولې له بهیر سره یوځای شوي وه، د دوی د کورنۍ سره یوځای شامل وه. د هغه په وینا اوس دغه کسان کولی شي خپلې کورنۍ ته عاید ترلاسه کړي. نن موږ 200 تنه د یف ای کورسونو څخه فارغ کړل. دغه کورسونه د هغه کسانو لپاره جوړ شوي وه چې د سولې له پروسې سره په تېر یو کال کې یوځای شوي وه. موږ هیله منو چې په راتلونکي کې تر دې غوره کارونه دوی ته ترسره کړو. له بلې خوا کسان چې په دغو کورسونو کې شامل وه هم خوښ دي. دوی وایي چې اوس کولی شي خپلې کورنۍ ته حلال روزي ترلاسه کړي.
په ایرپی کورس کې شامل شوی دا شپږ میاشتې کېږي. دا جوشکاري کې موږ زده کړی دي، وسایل یې موږ ته ورکړي. دا جوشکاري موږ ډېر خوشحاله یو، ځینې غواړو چې ځان ته یو دکان ونیسو او چې ګوله ډوډۍ حلاله پیدا کړو.
راغلي وو د سولې کمیټې ته یوځای شوي وو، سولې د کمیټې دخوا موږ معرفي شوي وو.
دا په فراه ولایت کې لومړی ځل دی چې د سولې سره یوځای شوو کسانو لپاره حرفي کورسونه جوړیږي. اړوند کارپوهان وایي چې د حرفي کورسونو جوړول د بیکاری کچه راټیټوي او دولت باید په دې برخه کې زیاته پاملرنه وکړي.
د پټې خولې فریاد.
ولې د ډیرو افغان ښځو حقونه هم په کور او هم په ټولنه کې تر پښو لاندې کیږي؟
اول خزه باید په ځان باندې اعتماد ولري.
د پټې خولې فریاد
په نوې لمریز کال کې د ښځو د حقونو په اړه د ازادي راډیو د پروګرامونو نوې لړۍ پیل کیږي، مې هیروي.
په افریقایي هیواد چاد کې پوځي ځواکونه وایي چې د القاعده شبکې یو مهم مشر یې وژلی دی. د القاعده دغه وژل سوی مشر مختار بل مختار نومیږي. تفصیل د فرشتې جلالزی په رپورټ کې.
د روان میلادي کال د جنوري په میاشت کې د الجزائر د غاز استخراج په تاسیساتو په څلور ورځني کړکیچ کې لږ تر لږه شپېته تنه وژل سوي وو چې د دې تاسیساتو زیات شمېر بهرني کارګران پکې شامل وو. د چاد پوځ ویلي چې د مختار بل مختار په نوم د تروریست چې د القاعده شبکې له مهمو قومندانانو څخه شمېرل کیږي د شنبې په ورځ د افریقایي هیواد مالی په شمال کې د عملیاتو په ترڅ کې وژل سوی. د چاد پوځ ویلي چې ځواکونو یې د مالی په شمال کې د تروریستانو پر یوه مرکز حمله وکړې چې د مختار بل مختار په شمول ګڼ شمېر مشکوک تروریستان نور هم پکې وژل سوي دي. د چاد د پوځ ویاند جنرال زکریا ګوبونګي د پیښو په اړه د پوځ اعلامیه ولوسته چې دغه هیواد له ملي ټلویزیون خبره سوه. د اعلامیه په یوه برخه کې راغلی و:
د لوپینیون ناسیونال ا انټرنیشنل سج که سه جور سمیدی
د شنبه په ورځ د مارچ د میاشتې په دوهمه نیټه تر غرمې وروسته د چاد پوځي ځواکونو د مالی په شمال کې د تروریستانو پر یو مرکز باندې حمله وکړه. په دې عملیاتو کې زیات شمېر تروریستان وژل سوي او د هغوی مشر مختار بل مختار هم پکې شامل دی. مختار بل مختار ادا کړی و چې په 1990 میلادي کال کې په افغانستان کې روزل شوی و او د اسامه بن لادن د وستوالو د روزنې په یو کمپ کې میشتو. رپورټونه وایي چې د دوی وسترګه هم هلته ړنده سوی وه. د چاد پوځي چارواکو د جمعې په ورځ هم ادا کړې وه چې په عملیاتو کې د ابوزید په نوم یو بل وستوال وژلی دی، خو دا خبره تر اوسه د فرانسې پوځي چارواکو نه ده تایید کړې. چاد د افریقا له هغو هیوادونو څخه شمېرل کیږي چې په مالی کې د فرانسې په مشرۍ 1300 ځواکونو ته اسکر ورکړي دي. د دغو 1300 ځواکونو ماموریت د مالی په شمال کې په ستره بیدیا کې د اسلام پالو وسلوالو د فعالیتونو مخنیوی دی. د وسلوالو ډلو څه باندې یو کال مخکې د مالی په پلازمینه کې تر کودتا وروسته دغه بیدیا ونیوله او له هغه راهیسې دلته فعالیت کوي. غربي او سیمه ییز دولتونه ویره لري چې د القاعده شبکه شای له همدې ځایه د الشباب او بوکو حرام په څیر نورو افریقایي وسلوالو ډلو سره د اړیکو ګولو او د نړیوالو پرزد د حملو د پلان هڅه وکړي. د فرانسې جمهور رئیس د جمعې پر ورځ ویل چې په مالی کې د دوی عملیات په ورستیو پړاوونو کې دي. واشنگټن باور څرګند کړی چې په مالی کې مشت اسلام پالي وسلوالو تیر کال د لیبیا په بنغازی ښار کې د امریکا د کنسول په دفتر په حمله او د لیبیا لپاره د امریکا د سفیر په وژلو کې لاس درلود.
پښتانه په نړیوال کلی کې
په دې معاشره کې یو خلاده یو چرګې او د لوی چرګې
دا نوې لړۍ ډیر شر ل آزادی او مشال رادیو غانو خبريږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری مصر ته خپل سفر په داسې حال کې پیټ رسوي چې د مصر خلک په اختلافات کې راګیر دي. د مصر له چارواکو غوښتنه وکړه چې د اختلافاتو د لمنځوړلو لپاره اصلاحات راولي. جزئیات له فرشته جلال عزیز خبري.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مصری سیاستوالو ته خبرداري ورکړی چې له اقتصادي ستونزو د خپل هیواد د خلاصون لپاره اختلافات پای ته ورسوي او پریږدي چې مصر یو اربیا په سیمه کې د مخکښ هیواد ځای خپل کړي. جان کیری د مصر د ولسمشر محمد مرسی او د دې هیواد د دفاع وزیر څخه غوښتنه وکړه چې د اختلافاتو د حل لپاره د یوې جوړجاړي لپاره هڅې وکړي. جان کیری وویل
There must be a willingness on all sides.
د ټول لور لخوا باید د داسې موضوعاتو په اړه چې د مصر خلکو ته اهمیت لري د یو معقول جوړجاړي تمایل موجود وي. امریکا ویل لري چې په مصر کې د ناکراروي دوام په ټوله سیمه کې په ځانګړي ډول په منځني ختیځ کې وضعیت بې ثباتۍ ته بوزي. امریکایي مقامات ویلي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر به د مصر د ولسمشر محمد مرسی او نور لوړ رتبه چارواکو سره د سیمې لپاره د مصر پر مخکښ رول او له اسرائیل سره د دې هیواد د سولې د تړون د رعایت پر اهمیت خبري وکړي. امریکایي سرچینو ویلي و چې جان کیری به همداراز له مصري چارواکو غوښتنه وکړي چې غزې ته د وسلې د قاچاق مخنیوي وکړي، د سینا د امنیت ټینګولو هڅې زیاتې کړي او په سوریه کې د روان بحران په وړاندې خپل مثبت رول ټینګ وساتي. د امریکایي مقاماتو په وینا په مصر کې پارلماني انتخابات رانږدې کیږي او د داخلي سیاست په اړه په مصر کې د ټولو خواوو ترمنځ د یو جوړجاړي رامنځته کېدل ډېر اهمیت لري. د جمهور رئیس مرسي مخالفي لیبرالي او غیر مذهبي ډلې وایي چې دا انتخابات به تحریم کوي. په ان حال کې د پولیسو او اعتراض کوونکو ترمنځ د تشدد څخه ډکې نشټې په مصر کې د بی امنیتي د زیاتېدو سبب شوې دي او د نړیوالو مرستو د ترلاسه کولو لپاره د دغه هیواد هڅې له خنډ سره مخامخ کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د شنبه په ورځ له مصري مقاماتو سره په خبرو کې وویل چې د پیسو له نړیوال صندوق څخه د 4.8 میلیونه پور د ترلاسه کولو لپاره د اقتصادي اصلاحاتو راوستل ضروري دي. کچېره دغه پیسې مصر ترلاسه کړي نو هغه مرستې به هم ورته ورسیږي چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما تیر کال دغه هیواد ته ژمنه کړې وي. جان کیری په مصر کې د اپوزیسیون له ډلو سره هم وکتل، خو دا څرګندېږي چې د یو ګډ نظر د رامنځته کولو لپاره هڅې ډېری بریالۍ نه وې. داسې وویل شول چې د امریکا په سفارت کې دغه غونډې ته د اپوزیسیون یولس استازي وربلل شوي وو، خو یوازې شپږ تنه ورغلي وو چې درې تنو یې د انتخاباتو د تحریم غږ کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې امریکا په مصر کې د کومې ځانګړې ډلې ملاتړ نه کوي او له ټولو لورو یې غوښتنه کړې چې د بیان ازادي، بشري حقونو او مذهبي ازادیو درناوی وکړي.
له دې رپورټ سره په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او دېرش دقیقې سوې. وروستۍ خبري مجله له احمد جعفر احمدي څخه واورئ. مهرباني.
تشکر از شما.